سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ماخم شپږ بجې شي تاسو ازادي روري د غوګس مخکې درته چې خبرونه مطلب تلر شو خبرونه د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ د اسلامي ودونو له مشرانو څخه وغوښتل چې د افغانستان د طالبان حکومت ته مشروعیت ورنه کړي او د طالبان لخوا د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیزونو پر وړاندې غږ پورته کړي. هغې چې نن یکشنبه د اسلامي همکاري سازمان له لورې په اسلام آباد کې جوړې شوې په غونډه کې وینا کوله، د اسلامي ودونو له مشرانو غوښتل چې د دې بندیزونو د ختمولو لپاره له خپلو صلاحیتونو کار واخلي. ملالۍ یوسفزۍ چې تر دې وړاندې هم د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر زده کړو پر محدودیتونو سوځلې نیوکې کړې ویلي چې طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نوګري او خپل جنایتونه په دې توګه پټوي. د مسلمانانو د نړیوال اتحادیې سرمنشي او د مسلمانو علماو د سازمان رئیس په پاکستان کې د اسلامي همکاریو سازمان یو آی سي غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو مخنیوی وغند او هغې غیر عادلانه او د اسلامي تعلیماتو خلاف وبله. هغه په غیر مستقیم ډول د طالبان لوري د نجونو پر زده کړو بندیز ته اشاره وکړه. ویل چې هغه څه چې حلال دي حرام ګرځولې کبیره ګناه ده. آی سي په غیر مستقیم ډول پر طالبان غږ وکړ چې پر اسلام د محدودیتونو پالیسۍ ونه تپي او ټینګار یې وکړ چې اسلام د ښځو نجونو تکړو حق په کلکه تاییدوي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې ته د فعالیت په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبان حکومت مرسل بیان هم د فدرات پرون کورونی رسنۍ ته ویلي چې د دجلې د تمویل تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه صف ادعا کړې وه چې د ایش وزیري تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. هغې له صف د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر د ملګرو ملتونو د څارونکي ډلې راپور ته اشاره کړې ده چې د پوینه د تحریک طالبان پاکستان القاعده د دشت خراسان ولایت څنګ د ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په څیر تر شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې تیر کال په دغه هیواد کې نږدې 300 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي. دغه کمیسیون پرون شنبه په یو راپور کې ویل چې په 2023 کال کې په پنجاب ولایت کې تر ټولو ډېرې ښځې د غیرت په نوم چې ځینې ناموسي قتلونه بولي وژل شوې دي. په پنجاب کې 118 په سند ولایت کې 150 په خیبر پختونخوا کې 250 او په بلوچستان کې 19 پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون په راپور کې دا هم ویل شوی چې تیر کال په دغه هیواد کې پر 1,900 ښځو جنسي تیری شوی او په 300 تشدید صورت موندلې ده. دا راپور همداراز وایي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې 10 ښځې سوځول شوې دي او پر 340 نورو تیزاب شیندل شوې دي. د کالیفورنیا د اتفایی یو مسول وایي چې که څم د لاس انجلس پاسیفیک پالیسیز په سیمه کې 11% اور کنټرول شوی، خو دا اور د خار لویدیز منډویل کانیون سیمې ته غځېدلی او ویره شته چې برینټ ووډ ته هم وغځول شي. برینټ ووډ یوه لوکسه سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې ژوند کوي. د لاس انجلس په شتمنه سیمه پاسیفیک کې د اور وژلو پراخ عملیات د شبې تر ورځې پورې دوام درلود، ځکه چې دغه اور د په اوږدو کې شاوخوا 300 هکتاره نورې ساحې ته خپور شوی دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د نجونو پر تعلیم د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه
کیدای شي چې د دې لومو او د سړي په کومه دا خبره کیدای شي چې د نورو خلکو په طالبان کې ډېر راځي چې چیرې دا دی ومه نه نو کیدای شي چې د نجونو مکتبونه نه ناسي د نورو خلکو پر طالبان د دې لومو خبره ژر زیاته رسول کیږي.
ایران کې مو د افغان خبرلونو له حال هم خبرو وړاندې په خبرونه کې ووري او پکتیا کې د واورو ورېدو ته د کروندګرو خوښي
پسلونو دی فور ډیر غټل لري او هم درنګا زنګلات دی.
خبرونه کړته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري سازمان د کانفرنس په دوهمه ورځ د افغان نجونو د زده کړو د حقونو په اړه خبرې وشوه. ګډونوالو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې پر افغان نجونو د تعلیم بندیز لغوه کړي. د غونډې ګډونوالې د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکې او د نجونو د حقونو فعالې ملالۍ یوسفزۍ پر طالبانو نیوکه وکړه. ویل چې دوی ښځې انسانانې نه ګڼي او په خبره یې له کلونو راهیسې له زده کړو راګرځولي دي. نورحال د فیروزیزي پرابر کې
د اسلام آباد په قربتوب د نړۍ د مسلمانانو د ټولنې لولوري په اسلامي ټولنه کې د نجونو د زده کړو په اړه دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده او ګډونوالو یې د جنسیتي توپیر پرته د نجونو د زده کړو په ګډون په بېلابېلو حقونو ټینګار وکړ. د دې غونډې یوې ګډونوالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې او د نجونو د زده کړو د حقونو فعالې ملالې یوسفزۍ د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه او ویل چې طالبان ښځې انسانانې نه ګڼي او په خبره یې نجونې له کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور لمخې ملالی یوسفزۍ د غراس په ښکاره ډول وویل چې طالبانو د نجونو په ګډون په افغان ښځو هم لسګونه بندیزونه او قوانین وضع کړي چې په خبره یې ښځې له خپلو بېلابېلو حقونو بې برخې کړي دي. نوموړي د طالبانو له حکومته د نجونو پر زده کړو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. دا غونډه پرون شنبه پیل شوې وه. د دې ناستې په پای کې خبرې شوې اعلامیه کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو په اړه ولس بېلابېل وړاندیزونه شوي او ګډونوال سازمانونه او هېوادونه یې پر عملي کولو مکلف کړي دي. له جنسیتي توپیر پرته د نجونو زده کړې پر ملي او نړیواله کچه او د نجونو د هر ډول دینی او عصري ښوونې او روزنې د معیارونو لوړول د ښځو او نجونو د زده کړو او حقونو لپاره د نړیوالو پر مرستو ټینګار د بېوزلۍ جګړو او ټولنیزو ننګونو له امله له زده کړو پاتې نجونو لپاره د زده کړو فرصتونو برابرول د وړیا تحصیلي بورسونو په پام کې نیول د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه د پوهانو عالمانو امامانو او مشرانو له لارې د پوهاوي کمپاین او تعلیمي پروګرامونو پیلول د دغه اعلامیې له مهمو ټکو دي. په دې اعلامیه کې اسلامي هیوادونو ته سپارښتنه شوې چې د دوی په خبره د هغو افراطي افکارو فتواو او کړنو په اړه پوهاوی ولري چې د ځینو ټولنو له دودونو راولاړیږي او د نجونو د زده کړو پر وړاندې خنډ ګرځي. په دې اعلامیه کې له ټولو اسلامي هیوادونو او سازمانونو غوښتل شوې چې د سالمې ټولنې لپاره د نجونو د زده کړو ملاتړ وکړي. خو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په کې نجونې او ښځې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي. که څه هم طالبانو ته هم په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو دوی پکې ګډون نه و کړای. د دې ناستې په لومړۍ ورځ یعنې پرون شنبه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یونما مشرې روزا او تنبای و هم د افغان نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه اندېښنه وښوده او د دې ناستې له ګډونوالو سازمانونو استازو یې افغان نجونو ته له بېلابېلو ممکنو لارو د زده کړو د فرصتونو برابرولو غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې رابطه العالم اسلامي لولوري په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه چې د دغه سازمان مشر محمد بن عبدالکریم عیسی ټینګار وکړ چې په اسلام کې د نجونو پر زده کړو بندیز نشته. په دې غونډه کې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې اسلامي همکاریو سازمان OIC ملګرو ملتونو نړیوال بانک استازو مذهبي مشرانو او د زده کړو د حقونو فعالانو او د پاکستان د حکومت د لوړپوړو چارواکو په ګډون نږدې 40 اسلامي هیوادونو او 150 غیر دولتي سازمانونو استازو پکې ګډون کړی و. له زده کړو راګرځول شوی افغان نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې دا ډول نړیوالې ناستې د دوی د برخلیک په اړه مهمې بولي او د دوام غوښتنه کوي. دوی ټینګار کوي چې نړیوال په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه دي د نجونو او ښځو د تعلیم په برخه کې د بندیزونو لرې کولو لپاره پر طالبانو فشارونه وارد کړي. د کندهار ولایت اوسیدونکي او د 11 ټولګي زده کوونکي پښتنه چې اوس له زده کړو محرومه ده ازادي راډیو ته وویل
کېدای شي چې د دیني علومو او د اسلامي هیوادونو دا خبرې کېدای شي چې د نورو خلکو پر تله باندې ډېر اغېزه وکړي. که چېرې دا دوی ومني نو کېدای شي چې د نجونو مکتبونه لاسي.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا نوري بیا وایي دوی دې له طالبانو سره خپلې ډیپلوماتیک اړیکې پر نجونو او ښځو د دوی د لګول شویو بندیزونو په لرې کولو مشروطي کړي.
نشست کې شورا اسلامي د اسلام آباد میتنه
په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو او ټولنو دا ناسته او دوام یې کولای شي د افغان نجونو د زده کړو برخلیک کې بدلون لپاره یو ستر فرصت ووسی. دوی باید پر طالبانو ټینګار وکړي چې د نجونو د زده کړو بندیزونه د لرې او واضح دي کړي. د زده کړو حق نه یوازې انساني حق دی بلکې په اسلام کې ستر ځای لري. که اسلامي هیوادونه غواړي چې دا ډول ناستې اغېزناک وي باید پر طالبانو ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونه وارد کړي. لکه دوی د خپلې اړیکې له طالبانو سره د نجونو او ښځو د بندیزونو په لرې کولو کې
په ګاونډي هیواد پاکستان کې دا ناسته داسې مهال جوړه شوې وه چې طالبانو د افغانستان د بیا واک ترلاسه کولو وروسته په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتون او حتی په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. ښځې په ټولو غیر دولتي مؤسسو او ادارو کې کار کولو منع کړي او د دوی د عامه ژوند په بېلابېلو برخو یې هم ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې وخت نا وخت یې نړیوال په غبرګونونو کې بېلابېلې څرګندونې نیوکې او ناستې کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ایران کې د افغان خبرلانو د بشری حقوقو د مدافعانو ائتلاف له ایران غوښتي چې له دې هیواد له خطر سره د مخ افغانانو د سلو لړۍ وتروي. د دې ائتلاف غړو د غوښتنه پرون په تهران کې د بیغونډې پر مهال نړیوالو بنسټونو وکړه. د غونډې ځینو ګډونوالو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی په ایران کې د خپل وضعیت په اړه ډیر اندېښمن دي. جزئیات د اکرام لیکرام پر راپور کې.
ل ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو د بهیر لتیستوب ورسته په ایران کې د افغان خبريالانو او د بشري حقوقو د مدافعانو ائتلاف د دې وضعیت دوام د اندېښنې وړ بللې. د دې ائتلاف غړو پرون شنبه په تهران کې په یو غونډه کې د هغو افغان کډوالو د اخلاص د بندولو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا ژوند په افغانستان کې په خطر کې دي. د خبريالانو او بشري حقوقو فعالانو د ائتلاف غړي سوریا پایکان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونږ په جدي ډول له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنونې د لړۍ ودرېدل غواړو. له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتنه کوو چې له خپلو غوږونو مالوچ لرې کړي او د افغانانو غوږونه واوري چې له ایران او پاکستانه د اجباري وستلو له خطر سره مخ دي.
په تعویض کې د افغان خبريالانو د فدراسیون مسول امید پویا چې د دغه غونډې یو تن جوړونکې او ازادي راډیو سره په خبرو کې یو وار بیا له ملګرو ملتونو او د ایران او پاکستان له دولتونو وغوښتل چې د هغه کډوالو د جبري سلو لړۍ ودروي چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ دي.
اخراج اجباري از یک کشور
په زور ایستل په اوسنۍ حالاتو کې د ټولو بشري قاعدو خلاف عمل دی او دغه راز د غونډې توپ لا سل سرغړونه ده. موږ له ایران مننه کوو چې افغان کډوالو ته د دې فرصت ورکړی چې په دې هیواد کې ژوند وکړي، خو سترې هیله لرو چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان په جبري ډول استانه نه کړي.
د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د خبريالانو، د ښځو او د بشري حقوقو فعالانو، د مدني ټولنو استازو او د تیر جمهوري حکومت یو شمېر پوځیانو ایران او پاکستان ته پناه یوړه. د مدني ټولنې یوې غړي چې اوس مهال په ایران کې د کډوالې شپې سبا کوي، په دې هیواد کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ ټول یو ځای شو او له ایرانه مو وغوښتل چې د هغه افغانانو چې په خپل هیواد کې له خطر سره مخ دي د جبري ستنونې د پرېکړې په اړه یو ځل بیا غور وکړي او هغه کسانو ته چې له خطر سره مخ دي په خپل هیواد کې پناه ورکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ په وینا په وروستیو کلونو کې په میلیونونو افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي چې ځینې په دې هیوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. یادونه وړ ده چې ایران او پاکستان په داسې وخت کې له دې هیوادونو د افغان کډوالو د جبري شړلو بهیر چټک کړی چې په افغانستان کې سوړ ژمی او د خلکو اقتصادي وضعیت په کورنیو سخت فشارونه راوستي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
یو شمیر موټر چلوونکي وايي په سړو ورځو او درنو واورو کې دوی په طوفاني هوا کې د ساتون لپاره یا ان یو شپه او ورځ مسافر سره په لوی لارو کې بند پاتې دي او لړی رستون سره مخ شوي دي. نور جزئیات د سنا ککړ پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر کال د هوا په سړېدو سره درنه واوره، واوره ښویېدنه یا برف کوچ او سخت طوفانونه په لویو لارو کې د موټر چلوونکو او مسافرو لپاره ستونزې رامنځته کوي. یو شمیر موټر چلوونکي په لویو لارو په داسې حالاتو کې د بند پاتې کېدو کیسه کوي. پرویز چې د کابل مزار شریف په لویه لاره موټر چلوي وایي دوه کاله وړاندې چې د سفر د اړتیا وړ توکي د واورې او طوفان په ورځو له ځانه سره نه درلودل، د سارنګ په لویه لاره له ستونزو سره مخ شو او د زنځیر یا چین د نه درلودو له امله خپله دی او موټر یې زیانمن شول.
دوه کاله وړاندې د مزار شریف خواته روان وم. سالنګ کې واوره ورېدلې وه. د دې لپاره چې زنځیر مې نه درلود ډېرې ستونزې مې ولیدې. داسې وضعیت و چې خلکو یو بل سره مرسته نه کوله. تونل ته لا نه هم رسېدلی چې موټر وښوید او هم ماته زیان ورسېد هم موټر ته. دا زما یوه ترخه خاطره ده.
خو یو شمېر موټر چلوونکي چې کلونه په لویو لارو د موټر چلولو تجربه لري وایي موټر چلوونکی باید داسې حالاتو کې د سفر پر مهال له ځانه سره ټول اړین وسایل او امکانات ولري څو له ستونزو سره مخ نه شي. سمیع الله چې 15 کاله کېږي د کابل کندوز په لویه لاره یو مسافر وړونکی موټر چلوي ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتای یخ باندې
د یخک واوري او طوفانونو ستونزې ډېرې دي، په ځانګړې توګه د سالنګ په لویه لار کې. نو موټر چلوونکي باید شاین د تیلو بشپړ ټانکۍ، د اړتیا وړ امکانات او یو شمېر خوراکي توکي ولري. امکان لري چې کله د یوې شپې ورځې لپاره ودرېږي. د هوا پمپ درلودل هم اړین دي. امکان لري ټایر پنچر شي، هغه باید نوي او سپنجي ټایرونه هم له ځان سره ولري.
ځینې مسافر وړونکي شرکتونه د بیلچې، د موټر کاغلو کیبل او د ورته نورو وسایلو په درلودو هم ټینګار کوي، او د لومړنیو طبي مرستو د وسایلو درلودل هم ډیر اړین ګڼي. دوی وایي چې دا وسایل د ترافیکي ګڼې ګوڼې، واورې او سختو طوفانونو پر مهال د موټر چلوونکو سره مرسته کوي چې په اسانۍ سره خپل مسافرین له ستونزو وژغوري. عبدالقهر ستاری د یو مسافر وړونکي شرکت رئیس دی چې د کابل شمالي او شمال ختیځو ولایتونو په لین کې فعالیت کوي. دوی ټینګار کوي چې د دې ټولو وسایلو د درلودو سربیره موټر چلوونکی باید د موټر چلولو ښه مهارتونه ولري او د سفر په ټولو برخو کې مسلکي روزنه ولري. نوموړی د طالبانو پر حکومت او خصوصي سکتور غږ کوي چې موټر چلوونکو ته د دې اړینو مهارتونو د زده کړې زمینه برابره کړي.
په نور هیوادونو کې انستیتیوتونه لولي څو ډرې ورشي، خو په افغانستان کې د ترانسپورټ وزارت لخوا د انستیتیوتونو نه دي جوړ شوي. موږ یوه اونۍ وړاندې هم د سوداګرۍ خونې ته ورغلو او وړاندیز مو وکړ چې داسې انسټیټیوټونه جوړ شي تر څو موټر چلوونکي تجربه پیدا کړي او یو څه زده کړي. انسټیټیوټ زده کوونکو ته د تودوخې او یخنۍ په اړه ټول شیان تدریس کوي او دوی تجربه ترلاسه کوي.
سکل د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سره د کابل او همدارنګه د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو مواصلاتي لارې څو ځلې د سختو واورې او طوفانونو له امله تړل شوي چې موټر چلوونکي او مسافر یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د فواید عامې وزارت له ښاریانو او موټر چلوونکو غوښتي چې د لویو لارو په ځانګړي ډول له سالنګونو د تېرېدو پر مهال ژمني تجهیزات له ځان سره ولري او د ترافیکي قوانینو په رعایتولو، د زنځیر یا چین په کارولو او د دغې لویې لارې د مسؤلینو د لارښوونو په مراتولو سره خپل ځان خوندي کړي.
د افغانستان د کرکټ د ګڼو مخکښو لوبغاړو په ګډون یو شمېر نویو ځوانانو ته هم د اصل په سوداګریزو لیکونو کې د لوبېدو چانس ورغلی دی. نور هلې د بختر سیل په راپور کې وو.
د افغانستان د کرکټ اکثریت لوبغاړي اوس مهال په دریو مهمو سوداګریزو لیګونو کې په سیالیو بوخت دي. دغه سوداګریز لیګونه د بنگلاديش، سویلي افریقا او عربي متحده اماراتو اړوند دي. د بنگلاديش لوري سوداګریز لیګ چې د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 10 منیټه پیل شوه، د راتلونکو فبروري میاشتې تر 8 منیټې به دوام ولري. په یاد لیک کې امیر حمزه اوتاک، فرمان الله صافه، محمد نبی ساحل، سمیع الله شینوار، درویش رسولی او زبید اکبری د بیلابیلو لوبډلو لخوا غوره شوي دي. خو تر دې دمه درویش رسولی او زبید اکبری د لوبېدو چانس نه دی ترلاسه کړی. دغه راز د سویلي افریقا سوداګریز لیګ چې د اس ای شلوریز لیګ په نوم یادیږي، د جنوري په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوی او د فبروري تر 8 نیټې به دوام لري. په دې لیګ کې مخکښ افغان لوبغاړی راشد خان بیا د مای کیپ ټاون لوبډلې لوبډل مشر دی، او ورسره دوه نور افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی او صدیق الله اتل هم انتخاب شوي دي. همدارنګه مجیب الرحمن د پارل رایلز، رحمان الله ګربز د پریټیریا کیپیټل، نور احمد او عبدالحق بیا د ډاربن سپر جاینټس په لوبډله کې غوره شوي دي. د عربي متحده اماراتو اړوند نړیوال شلوریز لیګ سیالۍ بیا د روانې جنوري میاشتې په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوي دي، او د راتلونکي فبروري میاشتې تر 9 نیټې به وغځیږي. په دې لیګ کې هم د افغانستان د ملي او کورنیو لوبغاړو ډلګۍ په لوبو بوخته ده چې بیلابیلو لوبډلو پیرلې دي. دغه لیګ چې د انټرنیشنل شلوریز لیګ په نوم له تیرو دریو کلونو راهیسې ترسره کیږي، د افغانستان لوبغاړو له ډلې نجیب الله زدران، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، ظاهر خان، ابراهیم زدران، فرید ملک، فضل حق فاروقی، علامه محمد غزنفر، وقار سلام خیل، کریم جنت او وحید زدران بیلابیلو لوبډلو انتخاب کړی دی. تر دې دمه د یادو لیګونو په دوام کې رحمان الله ګربز په خپلې لومړۍ سیالۍ کې نهات یا منډې کړې وې چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې ګټلې وه. دغه راز نوین الحق او نور احمد هم د خپلې لوبډلې په ګټه کې مهمه ونډه لوبولې وه. همدارنګه ګلبدین نایب هم په خپلې لومړۍ سیالۍ کې د دریو لوبغاړو سوځولو له امله د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې، او په همدې سیالۍ کې بیا فضل حق فاروقي 15 لوبغاړي سوځولي وو چې د انټرنیشنل سوداګریز لیګ په تاریخ کې غوره توپ اچونه وه. ده ویلو ده چې اوس مهال د کرکټ بشپړ غړیتوب لرو وړونکو اکثریت هیوادونه شلوریز لسوریز او سلباليز سوداګریز لګونه تر سره کوي چې له اقتصادي پلوه د لوبغاړو په ژوند کې ډیر مثبت بدلون راوستي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د لاس انجلس په ځینو برخو کې د اور مخه نیول شوی خو ځینو نورو برخو ته د اور لمبې خبرې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې ورو
د کالیفورنیا د اطفایې یو مسؤل وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پاسیفیک پالیسیډز په سیمه کې یولس سلنه اور کنټرول شوی خو دا اور د شارل ویډیس منډویل کانیون سیمې ته غځېدلی او ویرشته چې برنټ اوډ ته هم خپور شي. برنټ اوډ یوه لوکسه سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې اوسي. د لاس انجلس په شتمنه سیمه پاسیفیک پالیسیډز کې د اور وژلو پراخو عملیاتو د شنبې تر ورځې پورې دوام درلود، ځکه چې دغه اور د شپې په اوږدو کې شاوخوا 400 هکتار نورې ساحې تخپور شوی و. په ورته وخت کې د دې ځای اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی شوی چې په راتلونکو 2 ساعتونو کې ممکن د هوا شرایط نور هم خراب شي او اور لا پسې وغځیږي. د لاس انجلس د شاروال رابرت لونا په وینا 1,68,000 نورو کسانو ته هم خبرداري ورکړی شوی چې کېدای شي د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شي. د سه شنبه لورځ راهیسې د لاس انجلس ښار په بیلابیلو برخو کې د شپږو اورونو په پایله کې لشتر لژ شپارس کسان مړه شوي او لس زره ودانۍ ویجاړې شوي یا زیانمنې شوي دي. اټکل کېږي چې لشتر لژ 14 کسان لا هم ورک وي. په سوځېدلو کورونو کې ډېر قیمتي کورونه شامل دي، له هغو مشهورو شخصیتونو یا سلبریټیانو څخه چې خپل کورونه یې له لاسه ورکړي، پاریس هیلتون او همداراس لیټون میستر او ادم پرودی یادولې شو چې څو ورځې وړاندې د ګولډن ګلوب په مراسمو کې ګډون کړی و. تات هاپکنز چې د کالیفورنیا د اور وژنې یو چارواکی دی په یوه خبری کانفرانس کې اعلان وکړ چې دی اور تر اوسه 8,900 هکتار ځمکه سوځولې ده. د راپورونو له مخې د سانتا انا شدید بادونه چې اورونه لا زیات تیز کړي وو د جمعې په شپه کمزوري شول، خو د پالاسیډز اور د شار په لویدیځه څنډه کې بل لوري ته خپرېده، ځکه چې بادونه د آرام سمندر له لوري چلیدل او د سان فراندو درې ګڼ میشته غونډیو ته ګواښ جوړ کړی وو. دا اور چې د لاس انجلس په تاریخ کې تر ټولو ویجاړونکی اور ګڼل کیږي، یو شمېر مینې په بشپړ ډول په ایرو بدلی کړی دي. د لبنانیو اټکلونو له مخې د دې اورونو له عمله د زیانونو او اقتصادي تاوان اندازه له 1.5 څخه تر 1.5 میلیارد ډالر پورې ده.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا کاروانګر په یاد ولایت کې ورستوي وورو ته خوښ دي او تمه څرګندوي چې نوی لمریز کال به په کرنیزو حاصلاتو ډېر واره راشي. نور حالې د نجیب لالو خیل په ریپورت کې
د پکتیا اوسیدونکو د یاد ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې د واورو په اوره خوښي څرګندوي او وایي کچیرې په روان ژمي کې څو وارې نور هم واورې او بارانونه وشي نو د دوی د کرنیزو حاصلاتو اندازه به ډیره شي. په دودیز ډول په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې خلک په مني کې غنم کري او کچیرې په ژمي کې ورباندې ښې واورې او بارانونه وشي اوړي کې حاصلات ښه وي. د پکتیا یو اوسیدونکي نظام الدین مشال راډیو ته وویل
واورې د فصلونو د فورې ډیره ګټه لري او همدار څنګه ځنګلات لپاره ډیره ګټه لري. ځنګلونو سره شین کیږي او یغو ترڅنګ وطن د ښکلا لپاره ډیره ګټه لري، ځکه چې واوري وشي برنونه وشي شنه غیار پیدا کیږي او همدارنګه مکه میداشت جديد دو کې دغه کوم لال میچ کرل شوی دی یغو د پوره ډیره ګټه لري.
په پکتیا کې ډیره ځمکې للمي او غرونه ځنګلي دي چې د اوبولو چاره همدا واوري او باران نه دي، چې له همدې لارې کروندګر کرنیز حاصلات لاسته راوړي. د پکتیا یو بل اوسیدونکی سراج الحق وایي
غنم چې دی هغه په من میاس کې کرل کیږي، نو کله چې دغه دوره کې په دې باندې واوره وسی دغه لپاره یو مناسب بستر جوړي او په حاصلاتو کې عموما د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راځي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي دوی د څښاک او کرنیز زمکو په خړوبولو کې د کاریزونو چینو او ساګانو وبکاروي چې ورس وروستۍ واورو سره د دې اوبو کچه ډیره شوې ده. د پکتیا یو بل اوسیدونکي محب الله وویل
هغه چینی کاریزونه چې لمنځه تللي و وچیدو په حالات کې وه بیرته ورسره راژوندی کیږي او پاتې شوه د زراعت په برخه کې نو فصلونه بیرته راتازه کیږي انشاءالله چې مخکې 50% 60% او دا پر انشاءالله 100% ته ځان وي ځکه چې وچکالي نشته. تاسو وینئ ښه پریمانه واوره وشوه انشاءالله بارانونه به هم کیږي او هغه کاریزونه چې وچ شو هغه هم بیرته ډکېدا په حالات کې موږ په کلي کې کاریز او وچیدا په حالات کې وچیده نو دا دوه درې ورځې کیږي تقریبا اوبه بیرته زیاتې شوې دي.
بل لور ته د پکتیا ولایت د کرنې ریاست مسؤلین هم وایي وروستۍ واورې به د کرنیزو حاصلاتو د ډیریدو د ځنګلونو د ودې او د ځمکلاند د اوبو د ډیریدو سبب شي. د کرنې ریاست د طبیعي ځنګلونو مدیر سیف الرحمن بسمل وویل
یوه ستونزه دغلته په پکتیا کې په ټول افغانستان کې موجوده ده په پکتیا کې هم موجوده ده چې دلته ځنګلونه په ډیره کم اندازې سره دي کوم ځنګلونه چې دي زیات اندازه کته شوي دي او دغه موجوده ځنګلونه چې په پکتیا ولایت کې موجود دي دغه د واور په ساتلو کې ډیر مهم لور لري. نو کېدای شي چې زیاتره هغه چینه چې په تیرو کلونو کې وچې پرتون کې کلونو کې ژوندې شي.
د پکتیا ولایت د کرنې د برخې ماهرین اټکل کوي کچېری د ژمي د پیل د واور په شان په راتلونکو دوه میاشتو کې هم لږ او زیات ورښتونه وشي په ټوله کې ښایي د دې ولایت کرنیز پیداوار ورسره 10% لوړ شي. عموما په منی کې پکتیاوال کروندګر غنم کری چې تر ډیره د حاصلاتو نتیجې په ژمي کې د واورو او بارانونو په ورخ پورې تړلې وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا ځادې راډیو نل د کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې شمیر میشت افغان کډوالې دا کوي چې د پاکستان حکومت د دوی د ویزو تمدید بند کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
او داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو لړۍ لا هم روانه ده. په دغه خار کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې دغه هیواد د دوی د ویزو تمدید بند کړی خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په دسمبر کې اپلای مې کړ هغه یو میاستم پوره سو سوایسي نه راوځي کوي میاستم راوتای ما اخیستې.
یو شمیر دوی ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې یو شمیر کډوالو ته د ډیرو پیسو په بدل کې یوازې د یوې میاشتې ویزې ورکړل شوي چې مخکې به شپږ یا د دریو میاشتو په مخ ورکول کېدي. په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان سیدالله ازادي راډیو ته وویل
ویزو د تمدید یا ایشو کولو پروسه درول ده او که چیرې کومه ویزا هم ایشو کې نو د یوې میاشتې لپاره راځي چې دا د افغان مهاجرینو لپاره ډېره سخته ده. نو کله چې ویزا ایشو نه شي یا صادر نه شي نو طبعا سي ډېری په زرګونو افغان مهاجر به د پاکستان د قانوني اسنادو د نه لرلو په بهانه به د دغه ملک نه به افغانستان ته بیرته ایستل کیږي.
دا افغان کډوال وایي د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې چې دوی د ویزو د تمدید غوښتنه کړي خو په خبره د زینو د تمدید غوښتنه رد شوي او د زینو لا هم په نامعلوم وضعیت کې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي که د ویزو د تمدید مسله هم داسې پاتې شي نو لرې نه ده چې په لنډه موده کې دلته میشت ټول افغان کډوال د ډیپورټ له ګواښ سره مخ شي. د دې شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
که دا ویزې تمدید نسی د مهاجرینو مشکلات بیخي ډېر زیاتېږي او ټول مهاجرین له ډیپورټ سره مخ کیږي چون همدغه تمدید د ویزې ده چې دلته اکثرا مهاجرین د قانوني اسناد لري. نو که دا ویزې تمدید نسی زه متيقن یم چې په جریان د یوه یا دوه یا درې میاشتو کې به د نهایي شپږ میاشتو کې به د ټولو مهاجرینو ویزې ایکسپایر سي او ټول مهاجرین به چې په لکو یا په میلیونو مهاجرین دي دا به له ډیپورټ سره مخ سي.
افغان کډوال په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي ادارې یو این ایچ سی آر او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه هیواد په حکومت فشار راوړي څو په دې هیواد کې د میشتو افغان کیس لرونکو ویزې تمدید کړي، ځکه دوی وایي که د ویدو موده پای ته رسیږي او افغانستان ته ستول کیږي نو هلته ژوند له خطر سره مخ دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د روان 2015 کال له پیل راهیسې د پلازمینې اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ تیزه کړې ده. که څه هم لا معلومه نه ده چې د روان کال له پیله څومره افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي، خو تېره اونۍ په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې د جنورۍ له لومړۍ نیټې راهیسې د نیول شویو افغانانو شمیر 800 کسان ښودلی و چې د سفارت په ټکو د قانوني اسنادو درلودونکي هم پکې وو.
facebook.com/azadiradio
زمونږ پښتو خبرې مجله دلته پای ته رسیږي. دری خبرې مجله زموږ همکار ښاغلی جاوید فیضی تاسو وړاندې کوي. فیضی صاحب سلامونه، ستړی مشې؟